سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې سما جملنده او سما د همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو پایل کړي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبي یعنی د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د اف ام په 7.15 د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په اثر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی دا سرکاري چې د قطر په پلازمینه دوه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځی خبری تر ډیره خې مخته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو یې دعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا سرکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځی خبرې تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی اماری په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 500 اور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلاديش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د شپږتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي، خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تندې پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. دوستان اوس موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کې وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات تر اورو. په قطر کې د امریکایي هیات او طالب سازو ترمنځ وم پړاو خبري پرون پایل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو ځینو سرچینو ویلي چې پرون دغه خبرې مهمې وې. په دې اړه په ریپورت سربیره په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه د سیاسي شنونکي وحید مجتهد سره مرکه لرو. دا موري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي دي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د اس 400 سیستم معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دا موضوع په نړیوالو مسالو کې در اورو. د ژوند رنګونه هم مهم دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبري پرون پایل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پایلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوریاس نوري تفصیل دروړي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه وم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د وم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبرې کړې، خو عملاً تر منځ د کوم توافق څرک نه لګیږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د ملکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو له خوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو زیر سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې پرون پیل شو مهم بلل، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنیو سره نه پډاګه کوي. خو ځینو سرچینو پرون لویدیځو خبري اژانسونو ته د دې خبرې دغه خبرې حساسې بللې چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوري اس نوري د چارو لکتونکي وحید مژده سره چې د سولې خبرې له نږدې ساري مرکه کړې، لومړی ترې پوښتنه کړې چې که خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغه سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسائل پکې نغښتي؟ خغلی مشده وویل،
ګورې اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پر او مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت نور مسایل باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
مجھا صاحب د طالبانو یو سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغه پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د برجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره په راځي کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم چې هم کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو، او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ او د افغاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه ووم دور خبرو سره هیله ډیر زیات سوی دا فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخر دا خبره باید یو څه نتیجه ورکړي. نه فکر کوي چې دا ځل په دغه خبرو کې هدا اقل په ځینو مواردو کې کتبی توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه؟
بله بالکل، فکه توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي او چې د جګړې په میدان کې هغوی په الوزل بوختي د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بېل د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي دا ډېر یعنی وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
وحید مشتاق افغان شنون کې وو چې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو په اړه نظر څرګندوه. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر وی تر انتخابات وړاندې سوله باید وشي. د دې هیواد سفیر جان باس د شنبه پر ورځ خبري اعلان سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې کڅ هم ولسمشیز او انتخاب وبخي جان باس د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشي انتخابات او سوله هم مهاله مخته تلای شي خو سوله لومړیتوب لري. فیروز عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړې، هیڅ چا نه دی ویلي، هیڅ چا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي کنه. د دې خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس برای شو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ ووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګری پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته شي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشري انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو درای ورکولو پر مهال د ولسی مرجوبلي مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشري په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښې. بلومبرګ خبرونه د یو پخوانی طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 900 به سرپرست ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومان د روزنې په برخو کې کار کوي هوکړه لاسلیک کړي. دا چې په دې هوکړو کې څه دي دا ناجی صفایي په ریپورت کې اورو.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کول لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرته لدی په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند له کړهونو د وټلو په خاطر له حکومت نه د مرستي غوښتنه کوي.
سپاندی مې کوم پر کس کارونه خانه کې پدرم پښ لنګ سنجو شش کار نه کوم کس نه کار نه میګیش مې خایم از دولت کوم کومک نه مکتب لرم.
رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د پښان سلګون نور افغان ماشومان هم د ماشوم توپ خژوند نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخي وس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان به سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې دي. دغه وزارت په خبره د محل په ټول هیواد کې شو خوش پېته د به سرپرست ماشومان او روزندونو موجود دي چې وو وشته دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبه په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,000 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات ویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز عملونه جوړ کړي د هغه له مخې مستحق ماشومان چې به سرپرست دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي. موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړي شوی بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف سي.
خغلی سادات وایي پرتلونکي کې بعد ماشومان او د برخي له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغه خدماتو کې به سرپرست ماشومان او تزدکړي ورزش د بانکي اکاونټونو پرنسل او نور خدماتونه شامل دي. خو د ماشومان د برخي فعال او د سرای یتیم پالنې مشر مجیب لحاظ وایي دولت باید د به سرپرست ماشومان لپاره د یوې غوري تګلارې لمخې دایمي کار وکړي او د تعلیم ترڅنګ د دوی تر بی او راتلونکي اقتصادي برخلیک ته هم متوجي ووسی.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د S-400 سیستم معامله عملی کېدو ته نږدې ده. پاینال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی د ترکیه ولسمشر ته ویلي چې هغه لغوه کړي او پر ځای د امریکا پاټریوټ سیستم وپیری. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې له خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او موسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د S-400
سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مو هم خبرې پرې وکړې. د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دي. خو واشنگتن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبې په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي ونه پیری. ترامپ ویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د S-400 سیستم پر ځای دي له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د S-400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. دا ښکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی ورځی خبري تر ډیره خې مختلاړي. د امریکا د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د طالبانو لمشانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیئت خبري چې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټیک کلب کې تر امنیتی تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ایز وخت 9:30 بجو پورې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته تا د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه انګلستان ته په 3 او بایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. دا قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخوډه برامنځته شوې چې لږ تر لږه 10 تنه په کې ټپیان شوي دي. او روسي چارواکي وایي چې د سایبریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. تاسو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبری مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. همدارنګه تاسو که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته نور ریپورټونه زموږ ګونیز پروګرامونه هم کتلی شئ. همدارنګا ویډیوي خبرونه لرو چې کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې چې زما بل همکار جاوید نعیمی درته بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند له رنګونو یو رنګ راواخلو.
د ژوند رنګونه
نوم می خلیل الله حمید ده او زه د تخنیکی معاون سکرتریم پاتراکی.
څنګه د سکرتریات انتخاب کو؟ ولې مو انتخاب ک؟
د دې څخه مخ کې ما په موسساتو کې کار کړی ده او دولت کې کار نو کړی، نو دا یو پوسټ و مې کتلو. اول زلو چې دولتي یو پوسټ مې په لغ اپلیکیشن ورکه اپلای مې وکړل او سلیکټ شوم او راغلم.
څنګه ده د دولت په چوکاټ کې کار کول
نسبتا شخصي ادارات یا موسسات ته ډیر فرق کوي؟ ځکه هر څه بل ډول و، مطلب هغه پروسیجر چې وي، کم کارونه چې و، دلته به بیخي مختلف دي، لږ سختۍ ډېرې دي.
امکانات څنګه دي؟
امکانات ښه دي نسبتا موسسات چېرته چې ما کار کړی هغې نه خو نه دي، خو خیر بیا هم ښه دي.
گزاره کیږي. البته څومره تغیرات مراغلي په ژوند کې چې کله ته دولت چوکاټ ته راغلی استي
خود بعضی بعضی فائدې لري. دولت چوکاټ چې د غیر زمینی څخه مونږ غاینده د لپاره تقاوت دی، دا د یو فائده دی چې هغه مؤسساتو کې مونږ ته اکثره وخت څومره کار چوو کې نه کیږي. بل خواله ده چې دا وظیفه چې د همیشه د لپاره ده، هغه د پرفارمنس په لحاظ باندې که خود کار وکړي او ښه مخته لاړ شي نو سړی ډیر مختم پکې تللی شي. او په مؤسساتو کې اکثره وخت پروژه وي چې یو کلنه پروژه وي او یا شپږ میاشتنۍ پروژه وي، هغه غټ حد چې د پنځه کلنه پروژه وي، نو هلته پرمننټ جاب نه وي، دلته پرمننټ دی. داسې ده، همداسې ده، استلم نه خو هغه پروژه چې ختمه شي نو بیا مجبور شي ته هغه نوې وظیفه ولټوي او کله کله بیا پیدا نه شي، میاشتې میاشتې ونیسي.
ځینې خلک بیا وایي څوک چې مثلا د رئیس صاحبان او معاون صاحبان سکرتران وي، د رئیس صاحب نه د سکرتر صلاحیت ډېر وي، یعنې ځینې وخت که سکرتر زړه نه وي نه پرېږدي څوک رئیس سره ملاقات وکړي. څنګه خبره ده؟
نه زمونږ اداره کې خو الحمدلله دا خبره نشته ده. کوم قانوني کارونه چې مکتوبونه وي بل کوم مشکل وي، مونږ ډېر په سمه توګه مخته بیایو او چاته آزار نه ورکوو. دا د نور اداراتو غوندې، ځکه چې ماته خپله معلوم ده چې څوک چاته آزار ورکړي دغه ورکړي نو بیا ډېره سخته وي، سړی ته یو رقم ګیله ودرېږي دولت نه. نو مونږ هغه کار نه کوو. دلته
ډېره مننه.
مننه ستاسو.